این د یو سپوږمکی سپوږمۍ ته واستول چې د سپوږمۍ د دې لرې خوا په اړه معلومات راټول کړي. پر سپوږمۍ د چین لومړنۍ بې سپرلۍ ستور بیړۍ یو تو د 2014 میلادي کال په دسمبر کې کښېناسته.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو د آزادی پڅپوک دی پروگرام کې هر کله کو د افغانستان حکومت له طالبانو سره د لوی اختر پر ورځ شپو کې پر اور بند غور کوي. رویټرز اژانس ته د طالبانو دوه مشانو هم ویلي دي چې شای دوی د اختر د څلور ورځو په ترڅ کې اوربند وکړي. د سیاسي چارو کتونکو حاجی سید داوود د طالبانو له لوري د اوربند مسلې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم ازي کې افکار عامه ملي منطقوي بین مللي ده، انا قسمه ی افکار تحت شعاع قرار بدن که ما هم د میدان جنگ حاضر هستیم هم د میدان صلح و آتش‌بس حاضر هستیم. فرضاً اگه امریکا بخواه که امره ما مذاکرات کنه، شرایط ما را قبول کنه، ما مادگی داریم برای آتش بس.
طالبانو د تیرونی په پای کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم د سولې خبري مخته یوړي. د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مشر شیر محمد عباس تنگزي د دې خبرو مشي کوله. طالب پلاوی د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف سره خبري وکړي، خو په کومه ورځ چې دا خبري پای ته ورسېدې په همغه ورځ طالبانو د غزنی پر ښار برید وکړ. د دې جګړې په ترڅ کې اوښتو تلفاتو ته که څوک وګوري نو دا حمله د کال تر ټولو خونړۍ حمله وه. افغان ځواکونو، ملکیانو او طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه زده او نقیص خبرې کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلي دي چې د غزنی ښار په 15 ورځنۍ جګړه کې 115 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د ملکي تلفاتو شمیر لږ تر لږه 40 ته رسیږي او د چارواکو په باور په سلګونو طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. یوې خوا ته جنګ، بل لور ته سوله کیدای شي. که سوله ونشي تر کله به په افغانستان کې جګړې روانې وي او ګټه به یې چا ته رسېدلې وي. پرون د کابل په 13 حوزې کې ځان وژونکي برید تر 150 ډېر ملکیان ووژل او تر 500 ډېر ټپیان کړل. نن بیا د کابل په 15 امنیتي حوزه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کابل له 15 امنیتي حوزې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم ساپی په ټلیفون را سره دی. ساپی صاحب، تازه معلومات څه دي؟
شیبر سے محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه حمله شاوخوا د شویل کې 10 بجې د کابل د تنظیمي امنیتي حوزې قلعه وزیر په سیمه کې وسلوال یو ناجوړ شوی تعمیر ته جک شوی او له هغه ځایه د ملي امنیت په روزنیز مرکز باندې د دې کوي چې ګوران مشکل دي نه چې د سپایسر مخامخ وګیګم تقریبا شاوخوا شپږ پر لپسې د درنو څوک باور در شو. خدا معلومه نه ده چې دا به د وسلوالو لخوا دغه چاودنې شوي او که یا به هم د افغان ځواکونو لخوا په هغوی چې تر څو هغوی له پښو غورځوي. په ورته وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په هماغه تعمیر باندې یو ډول ګاز وکارول شول چې حتی د هغه ځای څخه 500 کیلومتر کې د هغې هیڅ کېد او یو افغان امنیتي ځواکونو له سیمې ویل کېږي چې هغه کورونه چې دغه ځای سره نږدې وو د باستلي دي او سیمه کې معامو خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. همداراز سیمې ته د خبریالان ته هم تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکول شوې چې هغه ځای ته ولاړ شي. همدا اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو ټانک ولاړ دی په هغه تعمیر باندې، هغه تعمیر یې له برید نیولې دی. دا وروستي جزئیات انشاءالله د خپلو اوریدونکو سره به شریک کړو. دا اوس چې دی سره غږیږم، همدا اوس هم د یوې درنی چاودنې غږ بیا واورېدل شو.
ساپی صاحب، تاسو پوښتنه کړې ده چې تر اوسه پورې تلفات څومره اوښتي دي او که نه؟ تر اوسه پورې لا معلومه نه ده.
تر اوسه د تلفاتو په اړه باندې څه نه دی ویل شوي. داسې ویل کېږي چې وسلوال حمله کوونکي څلور کسان وو چې د هغې ډلې دوه کسان لا منځه تللي دي، او داسې ویل کېږي چې دوه کسان لا هم ژوندي وو. نو د دغه حملو د دغه چاودنو د درنو چاودنو وروسته به معلومه شي چې آیا په سیمه کې بریدګر لا هم ژوندي دي او که له منځه تللي دي.
مننه سپای صاحب، و مو ردل چې د کابل په پنځمې امنیتي حوزې کې نن هم وسلوالو بریټ کړی دی د قلای وزیر په سیمه کې. د ازادي په چپو کې په دې پروګرام کې دا موضوع چیرو چې آیا جګړه او سوله دواړه یو ځای مختتلی شي، آیا دا ممکن ده؟ نظر صاحب د خبرونې میلمنو ته پورش.
بله، تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترم ما در استودیو کابل، پوهان سید ودیر صافی، استاد سیاست های بین المللی بگویم، و محترم آقای لوی پاسوال، میرزا احمد یارمند، موین اسبق وزارت امور داخله، منتظر ایشان هم هستیم، هنوز تایید نکردن که آمدن یعنی، و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم دکتر محمد اکرم اخپلواک، رئیس دانشگاه شورای علی سلام تماس برقرار شوه. و فعلا ما کوشش میکنم کار تکنیکی ما با معاون سخنگوی وزارت داخله آقای نصرت رحیمی وصل شویم، از اونام در مورد وضعیت آخری صحبت کنیم.
نظر صاحب، تلفن وصل شوه دی له شاغل نصرت رحیمی څخه، له دوی څخه به واورو چې د قلای وزیر په سیمه کې جګړه څنګه روانه ده.
بله صاحب.
رحیمی صاحب،
رحیم صاحب، خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
سلام، سلام بر شما و بر تمام شنونده‌های رادیو خوب شما، برنامه شما.
تشکر.
قبلی ساعت ده قبل از ظهر امروز سه نفر از مهاجمین داخل یک بلند منزل نیمه‌کاره میشه در قلعه وزیر مربوط به حوزه پنجم امنیتی، و از اوج بالا یکی از مراکز امنیتی تعلیمی فایر میکنه و او را هدف قرار میده. متعاقبا پلیس و نیروهای امنیتی، خاصتا قطعه خاص نیروهای امنیتی ما، به محل میره و محل انسداد میکنه. تا به فعلا دو نفر از مهاجمین از بین برده، مستقیما روبرو در فایرهای نیروهای ویژه ما اونا کشته شده. یک نفر دیگه ایشان هم تا به فعلا اون زنده است، مقاومت میکنه. کوشش نیروهای امنیتی است که به زودترین فرصت او را هم از بین ببره.
رحیمی صاحب، د افغان ځواکونو ته یا ویا ملکیانو ته په دې جګړې کې تر اوسه پورې تلفات اوښتي دي، تاسو معلومات ترلاسه کړي؟
تر اوسه موږ ته داسې معلومات نه دي رسیدلي چې هلته امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلي دي که نه دي رسیدلي امنیتي ملکي کسانو ته. خو دا چې جګړه ختمیږي، یو نفر بل مهاجم هم یرغلګر پاتې دی، هغه هم کله چې وژل کېږي، موږ دقیق معلومات راټولوو. دقیق معلومات د تاسو سره او تاسو سره د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
په سیمه کې شیبه مخکې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافي وویل چې داسې خبرونه ترلاسه کړي دي چې پر برید کوونکو باندې یو ډول ګاز استعمال شوی. دا خبره تاسو تاییدوي؟
نه، په هغه دوی ته بریتلاند راغلی دی، د څلورو خواونه دوی محاصره شوي وو. هملته خپل امنیتي ځواکونو او ځانګړې قطعې د پولیسو په هغو باندې عملیات کړي، او د مرمیو په واسطه او د مخامخ جګړې په ترڅ کې دوه نفر له منځه وړي او حمله پاتې.
بله، خب معاون صاحب محترم، یک پنج دقیقه دیگه هم که ما باشین، بعد از زیاد مزاحمت نمیکنیم. تا وقت پوهان صاحب ودیر صافی استاد ما در استودیو کابل هستین، اونا رو هم نظرشان در مورد حادثه اخیر بگیریم که اگر اونا مگر سوال داشتن یا تبصری داشتن جواب شما رو میگیریم، بعد از او شما رو وصلا وقتتان رو نمیگیریم. استاد چی میگین شما صاحب؟ استاد صافی؟
تشکر، بعد از تقدیم احترامات به همه شما، ما اینطور میتونیم بگویم که حملاتی که علاوه با جریان داشتن مذاکرات صلح در افغانستان و از یک طرف هم راجع به آتش بس سخن زدن دوام داره، مانای از این است که اینا میخواین در مذاکرات به حیث یک جانب زورمند و قوی حضور داشته باشند و هر آنچه امتیازاتی که اینا پیشنهاد میکنند طرف حکومت افغانستان یا دوستان بین المللیش باید بپذیره و به اینا حد اعظمی امتیازات بگیرند. و این امکان واضح است در سوالی که محترم شبر و پیش کرد که آیا صلح و جنگ هر دوش در یک وقت امکان دارد یا نداره، واضح است در یک وقت امکان نداره که همسلح بخواهیم و هم جنگ کنیم، اما جنگ، پیش برد جنگ هنوز هم تا رسیدن به فیصله نهایی در صلح به حیث یک ابزار گرفتن امتیاز به کار برده میشه و امروز هم اینمی واقع است. اما پروبلم در کجاست؟ چرا میتونن اونا کامیاب شوند؟ چرا میتونن به این قسم جایا را پیدا بکنن؟ فکر میکنم که هنوز هم در داخل قوای افغانی هر قوه مسئلهش که باشه، چی امنیت، چی اردو، چی پلیس و بین عرصه از اینا هماهنگی که لازم است که رگهای رسیدن به مناطق مهم سوق جیشی و از لحاظ نظامی مهم از طرف دشمن بگیره، اینا نتونستن او را جلوگیری بکنن و بستش بکنن برای دشمن مسلحی خود.
تشکر استاد. رئیم سه محترم، این مسکم بود هماهنگی بین نیروهای مختلف در این مورد میخواستیم تبصره شما را بگیریم. همچنان سه بر علاوه از این که در ساحه سکتورهای مختلف امنیتی هماهنگی باشه، یک هماهنگی بین سیاستمدارا و استراتژیستا و رهبرا اینا هم به کار است که هم در سطح سیاست منطقه و داخلی دیگه از کسایی که دوستان بین المللی اینا هم یک هماهنگی در بینش به کار است که یکم که دست بالا داشته باشه دولت نظر به مخالفین نیست. در این مورد تبصره تان بگیریم.
بسیار زیاد تشکر. اول خب من کاملا رد میکنم که دشمن ها کامیاب شده. دشمن ها در کجا کامیاب شده؟ دشمن ها بین مردم اوجه دهشت میکنه و وحشت میکنه. شما دیدین در غزنی چیزی که مردم اون بود اوجه اونا قتل عام کردن.
رئیمی سه منظور از کامیابی از اونا این است، کامیابی از که یا موفق میشن تا کابل بیان تا غزنی بیان، مقطعی سه. بله
درست. پلان دشمن و تمام شبکه‌های توریستی ای است که مردم عام اونا هدف قرار بدن، چی او در اماکن مقدس باشه، چی در مساجد باشه، چی در مکان‌های تحصیلی باشه. شما دیروز دیدین در حوزه 13 در اوج در یک کورس که اونا تعلیم میکردن اونا را هدف قرار دادن. به این اساس میایم به مشخص به سوال شما که بین نیروهای امنیتی، نیروهای دفاعی و نیروهای هوایی ما به شکل کامل هماهنگی وجود داره. در این بخش اقدامات صورت گرفته و کارهای دیگه هم در پلان است که در این بخش تحکیم پیدا کنه.
بله. خب یک سوال آخر از شما سب امی، چطور میتونین جلو استخبارات مخالفین زیادتر گرفته شوه؟ یعنی یک کار شوه که اونا نتانن از حرکت شما خبردار شوند پیش از شما سب؟
مو که با تو برخو که چی پلان نم با هم دی استخبارات و دی کشف لارخ اغا پلارا چه او دی افغانستان پلارو پراتوسیم و کلی پا باندو که او مرکز که دی اغا استخباراتی تیمون دیر موفق و مومد و مزدر وقت شویدی. دخمن دست نده چی اغا ایوا پلارا چه اغا کامیابی هی دخمن، یعنی لست و عملون ایوا استثناکی هی چی اغا کامیابی هی او دوی خفل شوم هدف درسی هی چی اغا هم د خلکو دام و خلکو تارگت کول دی. نه پلان دوی خونساکی گی دوی نیولکی گی دوی در افغانستان نافذه قوان و مطابق دوی سر عمل کی گی. هم دقیقا رنگه کل چی موگ عملیات که و دی افغان امنیتی و دفاعی زوکون و هید دست یو عملیات روست هم نده پیک شوه چی اغا ناکام وی، بلکه سه عملیات چی در افغانستان پلارو پرتو سیمو کلیو باندو که او مرکز که او پاراسیمه که چه پلارا چه ول که اغا کاملا موافق دی. لکسنگ چه مخ که خبرو که ول شول دخمن ده طول توانه استفاده که چه بدو وقت که دهشت و وحشت و بربریت اغا ده خلق و کمانز که خپل وهم اغا اخبور که.
مننه رحیمی صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع موده ده چې وی خواته په افغانستان کې جګړه تولید شوې دي او بلې خواته د اوربان خبرې کیږي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په ټلیفون را سره ملګری شو دی. خپلواک صاحب، خبرونه ته شرح لی.
تشکر شیبر صاحب، تاسو نظر ته تولو اوردون کو ته سلامونه.
تشکر خپلواک صاحب. کچیرته تیری وی میاشته وګورو نو څلور اونۍ مخکې دغه سي امیدونه ډیر تر سرګو کېدل، حتی راپورونه ډیر خبرېدل سي په افغانستان کې به سوله بریالی شي. قطر ته د افغانستان استازي تللي وو، البته که دا خبر تاسو نه تاییدوئ. په ازبکستان کې طالبانو له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له طالبانو سره په قطر کې ولیدل، او همدارس حتی پاکستان وویل چې نور پوځان به په سرحد کې ځای په ځای کړي. د طالبانو په وینا ځینې راپورونه خپاره شول چې دوی د خپلو دوستانو له لارې تر فشار لاندې دي. د پاکستان احتمالي نوی سر اعظم چې لوړ به وکړي، عمران خان ویلي دي چې په دې برخه کې به مرستې وکړي، او له لویه سره د اوربند او سولې په ارتباط امیدونه زیات وو. لیکن په وروستیو کې د طالبانو حملې ډېرې زیاتې شوې دي. آیا د سولې خبرې تر شعاع لاندې راغلي دي او کنه؟
تشکر، مننه. اول خو د رستنیو پیښو ټولو شهیدانو ته، خصوصا د غزنی د اسلامي ثقافت مرکز رستنیو خنوری پیښو کورنیو شهیدانو ته تسلیت وایم. بېل شکه موږ مخکې هم ویلي دي، څومره چې موږ د سولې په پروسه کې پیشرفت کوو یا دا حال ځلې مخته ځي، ستا د سیمې تروریستي کړۍ، داخلي کړۍ او نورې مختلف اړخونه چې همزمان به د سولې د پروسې د اخلالولو او د توقف کولو او یا د داسې اقداماتو په کولو چې هغه د عامه ذهنیت افکار تغییر کړي کار به کېږي. رسنۍ هڅې هم چې ځینې ګورو او په دې ډول باندې وحشت، دا د یو هڅو یو بیلګه ده چې غواړي چې د سولې د پروسه چې په یو ډېر قوت او په هم په موثریت او هم د یو واضح پلان مخې قدم په قدم ځي، بالاخره عامه ذهنیتونه او دغه مثبت حرکت لپاره موانع واقع سي. مګر زه په دې عقیده یم چې د سولې هڅې په قوت روانې دي او امیدواری زمونږ په قلاده زیاته ده. دا هم نه شوره ده ولې چې حتی د مذاکراتو په جریان کې هم کله کله رسمي مذاکرات هم شروع کېدلی سي، د تضمین هیڅ خوانه ده ورکړی چې یا به انتحار نه وي یا به انفجار نه وي او یا به همدغسې حملې نه وي، ځکه چې کله بیا موافقې ته ورسیږو بیا به داسې حملو مخنیوی کېږي. امیدواري مو زیاته ده چې داسې شرایط مساعد کړو چې په هغوی کې د اعتماد فضا وي او د دغسې ملکي تلفاتو، د ملکي خساراتو او د دغسې حملو مخنیوي مذاکراتو نه مخکې او د مذاکراتو په جریان کې ایجاد.
خپلواک صاحب، ستاسو همدا خبره به له پوهاند صاحب سره شریکه کو. پوهاند صاحب، څرنګه تاسو هم د ډاکټر صاحب خپلواک له خبرې سره نظر یاسئ چې څومره په سولې کې افغانان مخته شي، هغومره به د ګډوډولو لپاره هڅې زیاتې شي؟
داسې خبره ده چې هر کله جګړه وغواړو ختمه شي، جګړه داسې په ډېره آرامۍ نشي ختمېدلی. جګړه خپل آخري پیک ته، درجې ته رسیږي. دواړه خواوې غواړي چې برلاسی ترلاسه کړي. په همدې لحاظ په آخر د جګړو کې که سولې ته هم ناستی وي او که سولې لارې باندې هم روانېدل وي، مګر دواړه خواوې کوشش کوي چې برلاسی پیدا کړي تر څو بیا په له مذاکراتو کې ګټه واخلي. نو هر څومره چې سولې توندېږي خبرې، هر څومره چې نږدې کېږي مغنه جګړه توندېږي، تر هغه چې دواړه خواوې د مذاکراتو د لارې نه یوې موافقې ته یا لیکلي یا نه لیکلي ورسیږي او بیا د جګړې د ختمولو فیصله هم دوی خپله وکړي او بیا ورته پای کېږي.
بله خپل مکسب محترم، وقتی که اصل صحبت میشه یک مسئله نیست، چندین مسئله است که پایه‌ای منطقوی داره، مسائل بین‌المللی داره. او روز آقای افراسیاب خطک در توییت خود یک چیز نشته کرده بود که پاکستان هم باید جواب از این بده که اجسادی که از افغانستان می آید چطور
زنگر دوله غزنی جنگ ته اشاره کرده، چلا غزنی رزی.
بله، از او خاطر او طرف هم یک مسئله است، دیگه مسئله استراتیجی بین المللی یا استراتیجی امریکا در مسئله است. ای کل ازی باید اما هنگ شوه. از دیگه طرف بعضی ایراد میگیره، ای میگن مسائلی که صلح زیاد صحبت میشه، طرف مقابل جرأت زیاد میشه میگه می عملیاتی که ما میکنیم یا می کارا خودکشیایی که ما میکنیم این فایده میتن آل امریکا که ما میخوای گپ بزنه و دیگه. از اون خاطر یک مسیج غلط به طرف مقابل داده میشه. این مسائل چطور میشه که اما انگی کرسه؟
تشکر نظر صاحب. اول خو بیل شکه چه جنگ یا استخباراتی جنگ ده او دا جنگ تنه دا افغانان و ترمند نده بلکه قربانی افغانان دی پا دا جنگ مختلف لاسونه دی د سیم استراتیجی نړیوال وضعیت حالات دا ټول د افغانستان په جنگ باندې مستقیم تاثیر لري او همکاری هم تاثیر لري مداخله هم تاثیر لري بیل شک چې من په دې عقیده یو. دویمه مسله دا ده چې ځینې خلک همدا فرضیه کوي چې د سولې خبرې مخالفینو ته جرأت ورکوي، برعکس د سولې هڅې د مخالفینو ټول مشروعیت تر سوال لاندې راوړي، کاغه دینی مشروعیت ده، کاغه سیاسي مشروعیت ده، کاغه ولسي مشروعیت ده. تاسو وګورئ نظر صاحب د غزنی رستنۍ پیښه طالبانو که د دې پاړوند باندې جدي فکرونه کې یو ډیر لوی تاریخي بدنامي به د دې لپاره پاتې وي، ځکه چې د غزنی عامه ځایونو ته او هغه تقدس او هغه ته چې موجود و هغه ټول دوی پایمال کړل، دا خپله په عامه ځانو کې د دوی په اړوند باندې کافي منفي تاثیرات کړي. لبل خوا په ډیر وضاحت باندې الته د پاکستانیانو په خوا هم مختلفو برخو کې په ډیر واضح باندې جنگیدل، مګر رسنۍ پیښې چې په د پاکستان په مختلفو سیمو کې د ډیورند کرښنې خواته هلته د دوی جنازې کیږي، پاتحې نیول کیږي، د دغسې حالاتو او بیا دلته اور اچونې او دا د دوی په مشروعیت باندې او د دوی په حمایت باندې په ولس کې او بیرون یو کافي تاثیر اچوي او دوی ورو په ورو ځان هغه نړیوالې تروریستي شبکو ته چې د هغوی اعمال همداسې وي نږدې کوي. من د سولې په پروسه کې په دې عقیده یو چې د یو معقولیت له مخې مخته ځو او د سیمې هیوادونه افغانان ټول په دې متيقین دي او اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه هم په دې په دې معقولیت باندې قانع کړی ده چې د افغانستان د بین الافغاني پروسې نه حمایت کوي. او دا یو کال پخوا نه و، یو کال په پخوا د سیمې هیوادونو د افغانستان د سولې پروسه کې د حکومت واضح موقف تر سوال لاندې نیولې و چې نه لري یا د نړۍ اسلامي نړۍ یا نړیواله ټولنه، مګر نن موږ د یو معقولې پالیسۍ له مخې ټول نړۍ د ځان سره او د سیمې هیوادونو د ځان سره کړي. بېله شکه چې د سیمې ځینې هیوادونه درستنویو نامنویو تر شا دي او په دې کې شک نشته، خو من هغه څه چې موږ لپاره لازم وو هغه حمایت ولسی ده، سیاسي ده، مذهبي ده، هغه مو انشاءالله اخیستې ده او مطمئن یو چې هدف ته رسیږو.
بله تشکر. حال آقای شیبر وقت شنونده های محترم ماست. بله. اعلانک کوتاه داریم، برای از اونها فرصت میتیم، شما رای تلفن اعلان میکنیم، نظر از اونها را میگیریم.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01.
داشت میریزه هم در تا تکراروم 0-993-5-5 بلا کورانیش میره ده 0-892-5-5 او نریوالش میره مو ده 0-0-2-0-2-2-1-2-4-5-0-1. یو آوریدون که پا لین که را سره ده از عریب چپوکی پروگرام ده میره بانی وکی.
بلی سلام علیکم، احمد الله تکیم در میدان سر نفروان ستاس سر پاری که کن
خبرونی تشتر اخلی ز شیباریم میربانی وکی
شیبار تا نگو بخیر در موضوع را خلق رخانه کن.
موضوع ایوی خواه تا در سولی خبری کیشی بلی خواه تا پا افغانستان که جگری تیزی شوید، آیا ممکنه در سوله؟
بالکل زمون افغانان د جنگونو څخه تل شوی او په هر حالت او هر حال کې چې وي موږ سولې ته تمه لرو او ان شاء الله چې را بشي.
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په څپو کې پروګرام دی. تاسو څوک خبرې کوي او لکم ځای؟ بله
خبرې کوم.
تاسو
خبره ده چې په دې کې یانګي چې ټول یې څنګه جوړیږي دا کوم بین افغاني کچیر ځای انسان پښتون خلک یا پښتون حکومت دا د پنځو دوله مثال چې د اولسکي بمباري دی په ځان قبلې
یم نظر شما.
بله تاسو نظر و بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په څپو کې پروګرام دی.
سلام چې مر ترانت سلام دې ته نظر تاسو ټول اوریدونکو
علیکم السلام.
مې نه زه به خاص سره خبرې کوم تاسو راځي د افغانستان کې د څه د خبرو لپاره او کوشش چې د روسي کې وصل یم چې د غونډه د دې شي کې په سعودي عربستان کې غونډه په کابل کې غونډه په پاکستان کې او په کور دننه د باندې او په شي کې د لپاره شوسي دي د سیمه نړۍ خبرات ټول د دې ما ته کړی دي هغه د نشه وخت او هغه غونډه د وطن د کې غونډه بریټانیا کې غونډه نور فشار د افغانستان پر حکومت د افغانستان پر ولس د افغانستان د جګړې د فټوال لپاره راوړي او دې په دې په څور چې په کور دننه ځه پورته شو په کور د باندې ځه پورته شو او د سیمه لپاره په ټول معنا سره ورته او هغه چې ادمین سره کوم کې یا بل اخر د ګریډ کوم کې هغه ورور ورور سره د لمنډ ول کې دی ورور ورور سره د کمزوري کې یعنی تاسو د دې د نړۍ ولور د مکه مزه امامانو په څیر کړی ښکاله کې دا چې چې د افغانستان د ګل د تړاو کړی ولا یو کړی بل هغه تاسو سره چې ورور په پاکستان کې هغه څه چې موږ ته راغلي دي موږ په پاکستان کې په کور نه نه کوم
څه
پاکستان حکومت کوي دي په تیر راځي دا تاسو هغه څه چې وګورئ دا پاکستان ته یوه دغه نه مو په فرحات له خپل نظر د خپل هغه څه څخه دفاع وکړي دی او ویل چې یو څنګه دې دا پاکستان د حکومت په اړه هیڅ خلاف یعنی د پاکستان په حکومت کې د نړۍ د حکومت څخه دا افغانستان او د سیمه د فارق شي د فزر دی
بله
دا څه راځي وګورئ دا افغانستان حکومت په کومه معنا کامیاب دي تاسو ډېر ورځې په ځل کې د ډېر ورځې د امن کمانډان هغه ورته هغه ورته هغه کاف چې ډېر ورځې دی لا تاسو او ځګر کلمان سره
bale
او ځار او خپل کلیک چې دی
bale معنا
دا افغانستان د امنیتي ځواکونو او د دې ځواکونو پر ورته او لایکت باندې دلاله
bale
او په سیاسي اړخ
مننه کور ودان بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په څپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب تاسو ټول اوریدونکو سلامونه
وړاندې
هم په خپل وار سره غوښتل په دغه موضوع په ارتباط یو څه وغږیږم. ګرک ډیر عامه ذهنیتونه اکثرا دغه رسنۍ د لارې چې د ډیر خرابېږي مثلا په حکومت باندې نغدي مثلا دغه د سولې مسایل د سوال لاندې راځي در حال کې موږ تاسو ډیر سخت ضرورت سولې ته لرو. دغه جنگ چې د تلويخ کالونه د پدې خو روان ده د کې کلس نفر په یو ځای کې امریکایي په وساحه کې د ولایتونو سقوط کوي دا به ادامه لري ولې سولې اوربان دغه مسائل باید د دې څخه متظاهر نشي یا څوک د دې مسائل من سره وانه چې خدای راخسته چې یا اوربان رسته شي یا د سوال لاندې راوړل شي د خلکو لپاره دا جنگ روان ده. دا که هر څومره نور مونږ تاسو د سوال لاندې راوړل نور مشکلات هم زیږي د څه نه ده چې اوس مثلا په څلخ مخ کې په لوګر کې یو مسله شوه یا یو بل ولایت کې په جلال آباد کې بعضی مسائل شوه
دا غزنی مسله د دینه چې دا لویه مسله ده. هر مسله په افغانستان کې چې تازه پیښه شي دغه مسایل د دې طرفتن کې راځي. اکثره رسنۍ په دې کې زه داسې نه وایم چې د بیان ازادي باندې مونږ دغه کوولې دومره حد هم باید لاړ نه شي چې عامه ذهنیتونه په دې سره خراب شي. یعنې ټول مسایل دا په خپل ځای سره خپل دغه لري. ولې د سولې پروسه همدارنګه د اوربند مسایل دا باید د سوال لاندې راوړ شي. څرنګه چې د سولې علي شورا دوی مخکې روانه کړې ده مسله هغه چې باید حکومت خپل دریځ ونیسي او مخکې ولاړ شي.
مننه کور ودان نظر صاحب یو بل اوریدون کې بم راوخلو بیا باندې منو ته
وښه.
بله مهرباني وکړئ یا صاحب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم زارف نظر صاحب خدمت شما خدمت
شکر.
علیکم السلام د هاي رادیو د ځای نه دینه نه سره درمان شما هم کړه.
مهرباني.
بله سوال تنه ترکنین که بخیان تلفون تنه مقطع.
تلفون قطع شو. تر دیر پوری دی اوریدون کو نظریات و سوالون نو. نو ور بشو خپلواک صاحب تا زکه چه دیر سوالون دا سول پا ارتباطو. او خپلواک صاحب تقریبا اکثر اوریدون کو ستاسو دا نظر تاییده او چه دا سول خبری باید مخت اولاری شی که جگری هم وی. لیکن وی خبره دا تاسو مخ که ویل چه پا سول که پرمختک شوی. که دیشتی چه دا زدی را دو اوریدون کو تایی توضیح که چه چنوی پرمختک؟
من نه اول خو شیبر صاحب دستاسو رادو د ملت یو خاص تاسو ټوب کول شي کې عامه سروي وکي چې د افغانستان د خلکو نظریات د سولې پاړون او د وسنو پښتون نن معلوميږي سره له ټولو بدبختوي سره له ټولو سخت جنگونو چې تیر هفته زر نفر افغانان به له ټولو خواونه په دې کې زخمی او لمنځه تللی وي. یعنی دا هغه مسائل دي چې بیا هم افغانان اولیت سولې ته ورکوي او د سولې پروسې نه حمایت کوي. مطلقاً په دې عقیده وي چې دغه سي ناورینونه یا دغه سي پیښې یا دغه سي حالات به د سولې د پروسې په مقابل کې خنډ نه وي او موږ پرې روان یو. راغلو په دې اړوند باندې موږ د یو اعتماد د فضا د حاکمولو لپاره هغه ټول لارې چارې پلار اچولې دي. په تور تاسو فکر وکړئ که د درې کاله مخکې یا څلور پنځه کاله مخکې دغه مذاکرات کېدای شي د طالبانو د امریکا ترمنځ په پټه روانو، مګر دا چې په ښکاره دواړه خواوې اعلان کوي چې لیدنې شوي دي او بیا د هغې څخه استقبال کېږي، دا د هغه ذهنیت او د هغې اعتماد سازي لپاره کار ده چې موږ ورو په ورو ګامزن کېږو اساسي برخې ته او په وضاحت سره وایو چې پول هغه غوښتنې او تقاضاوي چې د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره د اعتماد او د باور د فضا د حاکمېدو سبب کېږي موږ هرکلی کوو. دا چې د طالبانو نمایندګان په ډېر واضح توګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت پاسپورټونه استعمالوي او ازبکستان ته ځي، د هغوی سره کښېني یا جکارتا ته ځي یا نورو هېوادو ته ځي، دا په دې معنی ورکوي چې موږ د پروسې ته عقیده لرو او په دې باندې باور لرو او په دې حساب باندې مخکې ځو. د یغې تر څنګ زمونږ کوشش دا و چې د اوربن په اړوند باندې کوشش دا وکړو چې داسې اوربن رامنځته شي چې هغه اوربن افغانانو ته نور اسانتیاوې سهولتونه هم راوړي، خصوصا د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسله، د بندیانو په اړوند د نظریاتو د افکارو مسله، هغه سیمو ته چې وچکالۍ ځپلی وي یا جنګ ځپلی وي هغوی ته د کومکونو او د عاجلو مرستو رسولو موضوع، دا ټول هغه موضوعات دي چې موږ غواړو چې په دې راتلونکي اوربان کې که خدای غوښتي وي او وتوانېږو په دې باندې کار وکړو او بل بالاخره اولس په د اوربان په پروسه کې شامل کړو او دا اوربان داسې چې د ټول مدیریت حتی اغه نظارت دی اولس لخوانه اوسې تر څو پورې چې اعظمي استفاده وکړو او راتلونکي اوربن د سپازا حکومت کې چې د مستقیم مذاکرات لپاره زمينه سازي وسی. امیدواری مو زیاته ده چې مثبت قدمونه باخلو که څه هم د غزنی رستنی پیښې ډیر زیات منفي تاثیرات کړی دي او دغه سوال خپل طالبانو ته راځي کیږي چې آیا دغه 1500 تلفات چې تاسو په غزنی کې ولیدل په خپل شاپو دودو کې آیا د غزنی د درې څلور ورځې د جګړې باندې ارزیدل، آیا د پدغه پروسې باندې ارزیدل او شتره ځینې کړی چې هغه د خلکې له مدارس ولودي راټول کړي وو او په همدغه سیو حالات ورپری خودل چې نن تاسو عملا په سترګو باندې ګوري او په ملیونو ډالر خساره عام خلکو ته او بیچاره افغانانو ته وښتل.
بله مننه خپل وکسب.
بله استاد صاحب، شما اگر سوالا رو یادداشت کرده باشین اگر جواب دارین برشان لطفا ارائه کنین.
سوالا خو راستی از تقریبا همه سوالایی که شنیده شد اکثریت مطلقش خوشبینی برای آمدن صلح در افغانستان اظهار شد و در این جای شک نیست که بعد از 40 سال جنگ هنوز هم این جنگ بی مفهوم و بی معنا برای مردم افغانستان ادامه داره و از این هیچ فرد افغان نه تنها خوش بوده نمیتونه بلکه متعزی و متاثر و شاکی است. ای که صلح میخواین مردم افغانستان در این جای شک نیست، اما کی صلح را میاره و کی صلح را باید بیاره این مورد سوال است. مردم ما سواد کم دارن متاسفانه و اینا سازماندهی نشدن به طرف جنبش صلح که اینا فشار بیارن بالای ملت های دیگه یا حکومت های دیگه یا گروپ هایی که در جمع جنگن که اونا صلح را قبول بکنن. کسی که مقابل از اون گروپ ها قرار داره فعلا با آن که نفوس بیگناه ما کشته میشه، مردم بدفاع از بین میره و مردم ملکی افغانستان در بینش تلف میشه، اینا کوشش میکنن طرف های دشمن مخالف که ایران نشان بده که دست حکومت بر حال شماست که خارجی ها را بالای شما حاکم ساخته یا بالای ما آورده و ما مقابل از اونا می جنگیم. گرچه این مفکوره در پیش مردم افغانستان حال بسیار مفهوم خود عدس داده که جنگ جنگ است که حتما اونا در مقابل خارجی ها می جنگن، بلکه مردم افغانستان ایران فهمیده که کشورهای همسایه ما به هیچ وجه تا امیال از اونا هم برآورده نشه، تا منافع ملی از اونا هم در نظر گرفتن نشه، دم مانند که در افغانستان صلح بیاید. ما ای را درست از قبول میکنیم که اوربند یا آتش بس خواد شد، اما این آتش بس هم از طرف افغانستان و از طرف حکومت افغانستان این صادقانه است که جنگ بند شود، اما از طرف مقابل این تکتیکی هدایت میگیرن که اوربند امراج بگیرین قبول بکنین آتش بس، اما که درون میرین برای آینده تان در اونجا کار بکنین. و یا مثلا در ازبکستان میشینن صحبت میکنن سر صلح و سباش بر غزنی حمله میکنن. معنیش ایست که این استخبارات منطقه با اونا پروگرامایی را که میتن پروگرامایی است که اونا نبض در دست دارن و به جنگنده های خود پروگرام جنگ دعایت میتر که چی وقت جنگ تشدید کنن و چی وقت تشدید نکنن. به طرف مقابل که ما هستیم، افغان هستن، حکومت افغانستان هست، به ایچی لازم است که بکنه که نمی فعالیت از اونا را خونسا بکنه. ای که فعالیت نمی کنه که کسی در قطر شیش، کسی در اندونزیا رفت، کسی در پاریس رفت یا یک جای دیگه جای رفتن چیشتن گپ زدن، این مهم نیست. مهم است که دیپلماسی افغانستان در نمی مورد که آواز صلح بلند میشه چقدر فعال است و تا چقدر فیصدی اینا میتونن از این به نفع ملت افغانستان و جغرافیای افغانی استفاده بکنن. متاسفانه این بخش حکومت فعلی بسیار ضعیف است.
بله صافی صاحب، مخک خپلواک صاحب هم دیت اشاره وکړه چې دغه سفرونه شوی دی او د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع هم رامنځته شوی ده. فرزند دوی دی سعودي عربستان هڅو د اشاره وکړه او همدارس په ازبکستان د ریس کډیر بدلون راخلی دی، خو تاسو وایئ چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماسي ښه نه ده، څرنګه بهتره کېدای شي؟ تاسو څه وړاندیز لرئ حکومت؟
زه وایم چې د جګړې په څنګ کې په داسې حال کې چې باید دلته مسلح قواو د افغاني کې او د خارجي قواو چې دلته وجود لري، لکه داسې پېښې چې پېښېږي لکه په غزني کې، لکه 15 ناحیه کې، 13 ناحیه کې، یو ځای کې، بل ځای کې، دوی باید دا استخباراتي دننه کشفي لاین دومره فعال لکه سور لاین خپلو منځو کې ولري چې حادثه مخنیوای باید وکړي، پرې نه دي چې دا وقت پیښ شي. او فرض کوو دې مشکله ده د دې مخنیوای، مګر څوک وایو چې دا خارجي ورته هدایت ورکوي، هماغه خارجي ته هدایت ورکوي نن ورځې پورې خو موږ ته هم پېژندل شوی، ټولې دنیا ته پېژندل شوی دي. ممکن منطقه کې اجماع وجود ولري د سولې لپاره، اما ولې پاکستان منفي کارونه کوي؟ ولې ایران کله کله منفي کارونه یا دغه نه هم بدتر کارونه کوي؟ یا ځینې نور هیوادونه؟ هغو هیوادو سره دولت د افغانستان باید یو هاټ لاین یا تود لاین د ډیپلوماسي وساتي چې هغوی په دې راضي کې قانې کې چې دوی صرف په خوله خبرې ونه کړي، بلکې په عمل کې هم د خپل سوله غوښتنه اومني. بله،
مثلا له پاکستان سره باید کابل څوک
پاکستان چې دا اوس مونږه پاکستانی مړی په غزنی کې پیدا کړی دی، دا به چې هم نړیوال کمیټې ته او هم پاکستان ته ډیر جوت صورت سره ډیر واضح صورت سره دولت د افغانستان کینی او دې سوال پوښتنه تی وکړي چې ولې د دوی جنگیالي چې دغه نښې دي بیلګې دي ژوندۍ اسناد دي دا څنګه راتلی شي د سرحد نه موږ په غزنی کې د یو سات فاصله ده پایتخت کابل نه فاصله لري او دلته جنگیدای شي، ولی پاکستان دې مخ نه نیسي؟ په دغه ډول باندې باید نه یوازې دا سوالونه او ته مطرح کوي، بلکې کاغوی داسې کوم سوالونه او مشکلات لري چې افغانستان خلا په ډیپلوماسي کې وجود ولري هغه د سیاسي لار نه سره حل کی.
همدا موضوع ډیره مهمه ده. خپلواک صاحب نه به پوښتنه کوم. خپلواک صاحب، ازادي راډیو هم د راپورونه ترلاسه کړی دي په غزنی کې پاکستانیان جنگیدلی دي او د دوی مړی حکومت نیولې دي او د دوی کسان حکومت زخمیان کړی دي، لیکن ولې دغه کسان له رسنیو سره نه شریکوي؟ فرانس موږ خبري عالم هلته تللی وو، یعنی د دوی ویډیوګانې نه اخلي د دوی؟ بله، مهرباني.
سمه ده، زه هم منتظرم. اول پوهان صاحب ته په ټول درناوي او احترام، زه وایم انتقاد پذیروي، انتقاد منو، او په هر صورت چې وي دا حکومت د افغانستان له دې بدن څخه راپورته شوی ده څلوېښت کالو جنګونو کې، مګر هغه انتقاد چې هغه واقعي اړخ ولري د نړۍ د سیاستونو په رڼا کې او د سیمې د سیاستونو په رڼا کې، آیا زه چیلنج ورکوم چې له دې نه بهتر سیاست موږ څنګه ولوبوو چې نن هیڅ یو د سیمې هیواد او د سیمې نه لږ په پراخه سطح هیواد یو هم د افغانستان په دی واقعي پالیسي د سولې او په دی ملي ستراتیژي د سولې باندې نقد نه کوي؟ کله چې دوه کاله مخکې کاوه، کله چې د شانګهای په کانفرنس کې په افغانستان باندې مختلف نقدونه و، نن د افغانستان در مبارزه د تروريزم سره او د سولې برنامه هیڅ هیواد نشي نقد کولای. دا د یو سالم ډیپلوماسي نه کده، دا د یو سالم سیاست نه کده. آیا سعودي عربستان د شپاړو کلونو په موجودیت کې یو ورځ هم د سولې په پروسه کې یو قدم کې خود؟ نن په غټول قوت چغته غېدا هم مذهبي او هم سیاسي حمایت کوي. امارات په همدې قسم، قطر په همدې قسم، ازبکستان، چین، هند، پاکستان، ایران، ایران او پاکستان یا تروسی پوری خپل نور مسائل بلری، خپل نور چلنونو چې دا ډیر په وضاحت ده او د پالیسی باندې موږ او تاسو پیګو چې دلته هر څوک خپل ګټي کوي او څو چینلونه لري، څو لارې لري چې لږ اڑخ نه پر مخ بی. دومه مسله چې هغه مهمه مسله ده، آیا من ملي سیاستونه او د ځینی حزبی سیاستونه او د شخصي ګټو په محور سیاستونه سره جدا کړی دي کنه؟ متأسفانه د زینو لاسوهنو لپاره یا د زینو هغو مسایلو لپاره چې نړیوال یا سیمه وادونه د افغانستان په اړوند راپورته کوي، آیا دغه پرسد زمينه سازي ورته داخل کې افغانانو کړی ده کې نه ده کړی؟ آیا هغه افغانان چې تر پرونو پورې روسیې ته ویلي چې د افغانستان حکومت داعش حمایه کوي او په شمال کې د داعش بیخ او بنیاد له منځه یوړ او اوس په نورو سیمو کې امخته دي، کوم منطق او دلیل لري، کوم شی لري؟ دې ته ورته ډېر نور مسایل هم دي چې بالاخره باید په دې باندې موږ پوه شو چې څه روان دي او په څه ډول روان دي. همدارنګه د نورو مجبوریتونه هم وګورو چې نور په خلاص مټ باندې په همدې قوت باندې زمينه سازي کولای شي کنه کولای. دا هم اسانه و مونږ ته شیبر صاحب او نظر صاحب استاد ټولو ته چې من هم د تیرو ستراتیژي په سیر باندې د تیرو پالیسي په سیر باندې مختلف افراد او اشخاص د طالبانو یا لوی لوی شخصیتونه یا لوی لوی د دې نظامی سیاسي مشران را وستلی وي د سولې پروسې سره او یو ځای کړی مو چې د دې فرصت کافي موجود ده. مګر من هغه څه چې رئیس جمهور وایي هغه د یو باثباته دوامدار او تلپاتې سولې لپاره کار کول دي، او په یغې کې من غواړو چې موضوع من حیث د کل او من حیث د یو لوی قتلې او من حیث د یو حرکت حل کړو، ځکه چې دغه مقتوی ځینې شیان د افغانستان د سولې لپاره او د ثبات لپاره مهم نه شي واقع کېدلی، بلکې نورې وسیلې هم کاریږي. من د پاکستان سره په قوي ډیپلوماسۍ نه چې دین پورته نسته هغه ټول مسایل مراولې دي او د دې په مخ کې ملکي دي چې دا سره قدم په قدم به تطبیقیږي، او د نوې حکومت ته منتظر یو چې نوې حکومت پر اتک سره دې په دې اړوند باندې کوم موقف او کوم نظر لري. راغلو د غزنی او د تورت نور خاصو قضایو په اړوند باندې دا مهم سوال دا ډیر شان په سوشل میډیا کې او د مطبوعات په مخ کې راغلي دي، او تاسو عملا ګورئ نن الحمدلله د مطبوعات له مخې چې دی غوي عملی حضور او دی غوي الته چې په د مطبوعاتو کې دی فاتحې او یا نور مسائل تاویږي دا دی یو غوي موجودیت چې دلته کوي. دا چې ځینې امنیتي سکتور هغه بخش د مطبوعات سره کار کوي دا به ښه پیشنهاد وي چې ځینې واقعیتونه چې مهم دي مطبوعات لپاره د ولست لپاره هغه ورسره شریک ان شاء الله په دې به یو کار وکړي. مګر په بل برخه کې چې موضوعات ان شاء الله په من بس کړی دا پر مخ روان
مننه خپل واکسه به ازادي پڅو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو په افغانستان کې د سولې هڅې خو په ورته وخت کې د جګړو زیاتېدل په هم سپی ته ورش نظر.
بله استاد محترم، یک موضوع اساسی که در بین مردم زیاد است و در تلفن اتومات رادیو آزادی هم ثبت میشن افکار و نظریات مختلف از تعداد از مردم مایوس هستند، تعداد مردم طرفداری از صلح و مذاکرات صلح میکنن، و تعدادی هم میگن که اگر کل استراتژی ها چی در سطح بین المللی، چی در سطح منطقوی، چی در داخل، چی در نظامی، چی در اردو، در پلیس، اینا یک هماهنگی درست نشه اویا کدام نتیجه خوب نمه، برای از اینکه طرف اصلی پاکستان است و پاکستان هم از عمق استراتژی خود تیر نمیشه. این طالبان من حیث یک حربه همیشه میخواه زنده نگاه بکنه که استفاده کنه به خاطر پیشبرد سیاست های خود. از او خاطر شما من حیث یک استاد بین المللی از این قدر گدوادی چطور یک نتیجه خوب میکشین که یک نتیجه مثبت در آینده نزدیک به دست بیاید در افغانستان؟
حرف ایست که نظر صاحب محترم، حرف ایست که حتی امروز هم در روابط بین المللی موضوع واقع‌گرایی، یعنی زور حق است یا زور میتونه، قوت میتونه منافع یک دولت تضمین بکنه و نگاه بکنه، به این لحاظی پیش میره. از این خاطر هم گاه پاکستان به سلاح اتمی خود مینازه، گاه مثلا کره شمالی، یا با گاه به اقتصاد و همقسم قوت های خود ایران یا دیگر کشورها در همسایگی ما. معنی چیست که افغانستان آیا در این مورد قوت ملی خود یا نیروی ملی خود کدام فکر کرده که هماهنگ و یک دست باشه تا استقلال خود نگاه بکنن و دشمنای خاک افغانستان و مردم افغانستان به موقع جواب بدن یا نه؟ این مسئله را اگر ما مطرح بکنیم، ما که میبینیم نقایص وجود داره، در نقایص در اردوی موجود داره، نقایص در پلیس ما وجود داره، علاوه بر این که این جای شک نیست که افراد پلیس ما، افراد اردوی ما، افراد ما در امنیت مردم پاک، وطن‌دوست، شرافتمند و دلیر هستند. اما این که اینا به صورت هماهنگ فعالیت‌هایشان هم به می را پیش میبرند یا نمیبرند، این را ما شک داریم. مردم افغانستان در این شک داره، برای از این که این مسائل هم در اینجا قومی شده، هم سمتی شده، هم زبانی شده، هم مذهبی شده، هم از امو خاطر در مابین از اینا از کشورهای خارجی نفوذ کرده میتونه، هم پوستار هم مفروشن، هم جاهای خود ایلا میتن، هم سلام مفروشن، هم کارتوس مفروشن، هم تیلش مفروشن. به این لحاظ ما وقتی که این گپ میزنیم که دیپلماسی قوی نیست، اگر از اگر اس مام به تمام احترامی که با مقامات گپ میزنن که داریم این گپ حق داریم پرسان بکنیم، اگر اس چرا پاکستان خانه نمیشه به صلح؟ خود نیست. اگر تنها از رای نظامی پاکستان در مقابل تمام افکار جهان و منطقه استاد شده میتونه علیه افغانستان باز همی دست هایی برام اندازه، این ما قبول کرده نمیتونیم که تنها پاکستان در یک اکتاز در این منطقه خواد بود و دیگه دولت ها مجال ازیره نخواد داشت که جلو ازیره بگیره. باید لابی افغانستان بسط منطقوی و بسط بین المللی در مقابل اونمو حکومت ها و دولت های باشه که در همسایگی ما قرار دارن اما ما را آرام نمیگذارن، در همسایگی ما قرار دارن اما راکت روان میکنن به مشرقی، هر روز که به مشرقی از طرف صبح میدراین هم با انفجار استقبال میشن که میبراین هم با انفجار استقبال میشن. ای چی نوع هماهنگی در بین نیروهای ما وجود داره که ما هیچ این نقاط یافته نمیتونیم، هیچ او مجراهایی را که از طرف سرحدات ما به داخل میاید تا به مرکز ما میرسه او را هیچ ما نشانی کرده نمیتونیم و یکی ما در جلوش پیش از وقوع واقع استاد شده نمیتونیم. اینا مردم افغانستان را قناعت داده میتونه و نه ما را قناعت داده
میتونه. تشکر استاد. آقای شبر خودت که در رخصتی بودی همراه آقای خلیلزاد هم صحبت کردیم، یک سوال عمده اساسی از او ای بود که چقدر امیدوار است با آمدن حکومت جدید، یعنی اگر عمران خان بیاید در سیاست پاکستان کدام تغییر خواهد آمد و افغان ها میتونن بر از نا کدام تأثیر بکنه یا نکنه؟ این موضوع را میشه که از خپل واکس پرسان کنیم.
بله، در مختردی چه در پشتن وکو رابشو در ترامپ استراتژی وقته، تیر کال در اگست پر دوشتم بنده در امریکا در متحده ایالاتون و جمهور رئیس دانالد ترامپ در افغانستان و جنوبی آسیا لپاره چه کل خپل استراتژی اعلانه وله در پاکستان پر ارتباط در وویل
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
ترامپ وای موش پاکستان ته میلیاردونو ډالر ورکو، په ورته وخت کې دوی هغه ترستانو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید تغییر وکړي او ترامپ وای چې سمدستي به تغییر وکړي. خپلواک صاحب، د پاکستان ستراتیژي خو دغه د کال پوره شو، د ترامپ د ستراتیژي پاکستان تغییر ونه کړ، نو افغانستان تاسو مخکې ویل چې عمران خان ته امید لري، افغانستان څنګه کولی شي چې پاکستان تغییر کړي؟
تشکر. اول خو زما بحث سره چې من باید خپل امکانات او فرصتونه وګورو سلرو او د سیمې د هیوادونو سره څنګه رقابت کولای شو. غوښتنه د هر هیواد د خپل منافع ملي منافع په چوکاټ کې دي. دا چې د پاکستان ملي منافع په کوم چوکاټ کې دي تعریفوي یا د دوی کار ده، مګر زمن خپل ملي منافع تعریف شوي دي. راغلو د عمران خان موضوع ته، هغه چې تاسو هم او ټول د سیمې هیوادونو خلک په دې پیږي چې بهرنی سیاست خصوصا د سیمو په اړوند باندې تعین کوونکی سیاست په پاکستان کې هغه د پوځ په لاس کې ده، هغه د استخباراتو په لاس کې ده او سیاسیون تر یوه اندازه زیات په دې باندې نه کړي، مګر بیا یو نوی فصل پاکستان کې خلاصیږي او یو نوی تعهد راځي چې ټولې مذهبي ډلې په یو نو یو ډول باندې شکست خوري. موږ په دې فکر یو چې پاوز خپل سیاست او د سیمه په اړوند تغیروي او د سیاست د عمران خان په وجود کې عملی کوي، دا به وګورو چې پروستوي کې څه راځي. مګر تر اوسه پورې اظهارات چې کړي دي او یا د جلالت ماب جمهور رئیس سره تلیفوني خبرې کړي دي هغه مثبت دي، او لږ نه مخکې چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت او زمنګ سفیر دي سره رابطه لرله یا د وخت وزیر اعلی دلته راغلی وو، نو د افغانستان په اړوند دي دغه واقعیتونو پر نه کې خپل بحث لر. نو امیدوار دي تر هغه د امریکا د ستراتیژي په اړوند نن چې دغه تعهلات ګورو پاکستان په سیمه کې د انزواب حالات کې ده، پاکستان په سخت اقتصادي او سیاسي بحرانونو کې ده، نن سعودي او امارات او نور هیوادونه او په ډیر قوت باندې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي او د افغانستان د سولې پروسه تر دې حد رسیدلې ده او طالبان بالاخره دې ته راواده رسیدلي چې دا پروسه شروع کړي. دغه ستراتیژي د حمایت په نتیجه کې ده چې هم یو واضح پالیسي د افغانستان حکومت جوړ کړه او هم او د دې ستراتیژي د هغه موادو پرناکه چې حمایت لازم و هغه شوه ده. من امیدوارم چې راتلونکي دوه درو میاشتو کې ان شاء الله تحولات برازي تغیرات برازي او دغه جنگونه چې زور اخیسته ده امیدواری مدار چې کاهش پیدا کی او راتلونکي اختر د مستقیمو د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو تاداب کې خدل شي.
ډاکټر صاحب خپلواک مننه. کور ودان ناصر صاحب کې پروګرام دی، پروګرام ته په بل ساعت کې هم ادامه ورکوو چې د سولې امکانات دغه ورستی پیښه په افغانستان کې